السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس فهم پیل به په خبرونو باندې وکړو په ترکیه او سوریه کې نن د سهار وختي زلزلې د مړو شو شمیر 200 ته پورته شو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیه او سوریه پولې ته نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز و 912 تنه د ترکیه او نږدې 300 د سوریه لوري ته مړه شوي دي د ریاکتر په کچه و 0.8 درجه زلزلې د دوشنبه په سهار وختي د ترکیه جنوب ختیځ او د سوریه شمال ختیځه سیمه ځپلې ده په سوریه کې د دولت او مخالفو تر کنټرول لاندې سیمو نه لا هم د مرګ ژوبلې نوې شمېرې په خپرېدو دي د ترکیه د نن د چارواکو په خبره نږدې 2800 ټیمونه د زلزله ځپلو د پلټنې او ژغورنې پر چارو بوخت دي په همدې حال کې د سیمې او نړۍ لسګونه هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مرستې او هلته د ژغورنې روانو عملیاتو ته د وردانګلو خبره کړې ده اروپایي ټولنې ویلي د دوی د پلټنې او ژغورنې لس ټیمونه ترکیه ته روان شوي دي د اروپایي ټولنې کمشنر جوزف بوریل ویلي په دغو کې د بلغاریا کرویشیا چک جمهوریت فرانسې یونان هالند پولند رومانیا ایټالیا او هنګري هیوادونو ژغورندلې شامل دي طالب چارواکو منلې چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکي د یوې اونۍ لپاره له دې هیواد وتلې دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د هغې اطلاع له مخې چې دوی ته ورسېدلې دوی د یوې روزنې لپاره یا ټریننګ لپاره د یوې اونۍ په مخه تللي او بېرته راګرځي ال عربیه ټلویزیون پرون مازدیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو او د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي دي تر خوا یې د سما په نوم یو پاکستاني ټلویزیون په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سفارت د تړل کېدو خبر هم ورکړی خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم د متحده عرب اماراتو په دې اړه څه ویلي دي ازادي راډیو ته غوږیست د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر رافایل ګروسی هم دا اونۍ موسکو ته ځي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د دوشنبه په ورځ ویلي ګروسی به د اوکراین د زاپوروژیا اټومي بټۍ شاوخوا د یو خوندي زون د رامنځته کېدو په تړاو خبرې وکړي ریابکوف ویلي موسکو په دې تړاو ژورو او مسلکی خبرو باندې باور لري پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله څو ځله پر زاپوروژیا اټومي بټۍ توغندي وشتل شوي دي چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ اندېښنې پارولې دي اسرائیلی ځواکونو د لویدیځې غاړې د کډوالو په یو کمپ کې 15 فلسطیني وسلوال وژلي دي اسوشیټډ پریس خبري اژانس د اسرائیل د امنیتي چارواکو په حواله ویلي دغه برید نن دوشنبه شوی دی اسرائیلي چارواکو ویلي برید د هغو مشکوکو کسانو د نیولو پر مال شوی پر اسرائیلو وروستۍ ناکامه حمله کې په لاس لرلو تورن دي اسرائیل د وژل شوو دوه تنه د حماس ډلې غړي یاد کړي د فلسطین روغتیایي چارواکو برید کې یوازې د دریو تنو د ټپي کېدو پخلی کړی دی لازادی رادیو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ وربه شو د پروګرام د مطالب معرفي ته په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شوو کسانو شمیر 1200 تنو ته پورته شو دا مو د سر موضوع د په دې اړه به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو د طالبانو حکومت منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره له دې واد وتلی
دغه اطلاع مخکې موږ ته رسېدل دا دي چې د دې یو ټریننګ لپاره د یوې هفتې لپاره تللي دي کارکونکو او بېرته راګرځي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیت اندېښمن دي
لکه څنګه ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کېږي او امنیت نشته غلا او غلاو کېږي دې امنیت لپاره چې لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه شي خلک لږ زر تشویش یې دی نه عینه کوي خو
په دوی منی مای کې به 15 دقیقې ژوندۍ خبرونه او بحث درته ولرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته نن دوشنبه سهار وختي په ترکیه او سوریه کې یوې زورورې زلزلې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي ګڼو هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د ترکیه او سوریه له خلکو سره خواخوږي خودلې او د همکاریو ډاډې ورکړی دی اسد الله لودین د دغې مرګونې پیښې وروستي جزئیات راټول کړي او اوس یې را سره شریکوي مهرباني
مننه سلام تاسو ټولو اوریدونکو ته د ترکی او سوریه د نن سهار وختي زلزلې ورستې شمیره لا هم کرا نه دی ځکه چې هیڅ اته کرا څرک نه لګیږي شیبه په شیبه د زلزلې د زیانونو کچه زیاتیږي او د مرګ ژوبل شمیره هم په ډیریدو دی تر اوسه په دغه زلزلہ کې چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې شوی او د سوریه په شمال ختیځ کې چې تر ډیره د دواړو هیوادونو یا ګاونډي هیوادونو سرحدي سیمه ده د 1200 کسانو مړینه تایید شوې ده چې تر ټولو ډیر شمیر کسان یعنی 900 کسان د ترکیه لوري ته مړ شوي دي او نږدې 300 نور کسان په سوریه کې مړ شوي. البته راپورونه دا هم وایي چې له زلزلې وروسته د ورځې په ترڅ کې غرمه مهال د زلزلې نور ټکانونه هم حس شوي چې شدت هم د ریختر په اندازه 1.5 یا 1.6 ښودل شوی دی. البته فقط 2 درجه یا 2.0 ټیټه ول هغه ټکانونه چې نن سهار وشول. بیلابیلو هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د مرستو لپاره ټټر وهلی دی. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دوی د بیلابیلو هیوادونو لاس ټیمونه چې د ژغورنې او پلټنې په چارو کې به برخه اخلي ترکیه ته روان شوي دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې شاوخوا 45 هیوادونو دوی ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د زلزلې مرکز چې وو د ترکیې په ختیځ کې غازی عینتاب ښار کې وو او د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د ریختر په کچه 1.3 درجه زلزلې دغلته دومره زیان رامنځته کړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې دغه ډول مرګونې زلزله او د زلزلې دومره مرګونې ټکانونه کم تر کمه په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې په ترکیه کې ساری نه لري. باید ووایم چې د ژغورنې سلګونه ټیمونه په کار لګیا دي تر څو د سلګونه نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې شوي کسان راوباسي. په راپورونو کې ویل شوي چې په ترکیه، سوریه او د لبنان په ځینو برخو کې چې د ساحې ته نږدې پرتې وي لسګونه حتی سلګونه ودانۍ نړېدلې دي او داسې ویرشته چې تر لاندې به ګڼ کسان ګیر پاتې وي. خو وروسته به معلومه شي چې د مرګ ژوبلې شمیره دقیقا څومره ده، خو داسې اټکل دی چې ممکن د نن ورځې تر پایه حتی تر سبا بل ورځو ته د عملیاتو چارې دوام پیدا کړي ځکه ورانۍ ډېر دی او لکه څنګه چې ویل شوي 2800 ټیمونه همدا مهال په ترکیه کې او دغه راس په نورو سیمو کې د ژغورنې او پلټنې په عملیاتو بوخت.
ډېره مننه کوم اسدالله لودینو چې د ترکیه او سوریې د مرګونې زلزلې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. که څه هم چې امار او مرګ ژوبلو شمېر تر اوسه پورې کار نه دی، خو راپورونه وایي چې د مړو شوو کسانو شمېر په دواړو هیوادونو کې 1200 ته رسیدلی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 4:30 اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:09 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو د خبرونو له خبرېدو وروسته طالب چارواکي وایي دا خبرونه نشي تاییدولی او په اړه به معلومات وکړي. ال عربی ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ځینو لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله خپل سفارتونه تړلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي عربستان د یوې اونۍ لپاره خپل کارکوونکي له افغانستان ویستلي او نور سفارتونو د خپل فعالیت د بندېدو په اړه کوم خبر نه دی ورکړی. جزئیات د امید ظهیر مل پر ریپورت کې.
طالب چارواکي مانی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو د یوې اونۍ لپاره د هیواد وتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
دغه اطلاع مخکې موږ ته رسېدلې ده چې د یو ټریډنګ لپاره د یوې هفتې لپاره تللي دي کارکونکو او به تر ګرځي د یوې هفتې لپاره.
ال عربیه ټلویزیون پرون مازدیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځینې لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. تر خوای د سما په نوم یو پاکستانی ټلویزیون په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو د سفارت د تړل کېدو خبر هم ورکړ، خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم متحده عربی اماراتو په دې اړه څه ویلي دي. د 2020 کال د اگست ل 15 می وروسته په افغانستان کې سعودي عربستان، متحد عربی اماراتو، قطر، ترکیه، چین، روسیه، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او د قزاقستان سفارتونو او د اروپایي ټولنې استازولۍ ل لږ ځنډ وروسته خپل فعالیتونه پیل کړل. خو آل عربیه ټلویزیون پرون د لویدیځو هیوادونو چې احتمالا هدف یې د اروپایي ټولنې استازولي ده د تړل کېدو خبر هم ورکړ. هغه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدي په اړه وایي دا خبرونه نه شي تاییدولی او په اړه به یې معلومات وکړي. له کله چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د روسیې او پاکستان په سفارتونو بریدونه شوي. تر خوا یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چیرې چې د چین سفارت هم نږدې دی ځانمرګی بریدو شو. هغه څه چې له امله یې په افغانستان کې د بهرنیو د ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیتي خوندیتوب په اړه اندېښنې راپورته شوي. له دې بریدونو وروسته روسیې، چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سفارتونو او کارکوونکو امنیت وساتي. په افغانستان کې د بهرنیو یو شمېر هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو اوسنی رژیم لا هېڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او تر خوا یې د څو محدودو هیوادونو سربیره په نورو هیوادونو کې د سفارت دننه طالب استازو ته د کار اجازه هم نه ده ورکړل شوې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې، ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د هر بل وخت په پرتله په افغانستان کې امنیت ښه شوی او باید د طالبانو د ځواکونو ستاینه وشي، خو ځینو عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویلي چې لا هم ځانمرګي بریدونه، چاودنې او هدفي وژنې کېږي. د سړي تښتونې او غلاو پېښې ډېرې شوي او دې وضعیت دوی اندېښمن کړي دي. د موضوع په اړه باندې دا جزئیات واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په کابل او ولایتونو کې د خلکو د امنیت د ساتلو خبره کړي، خو ځینې عام افغانان وایي چې لا هم چاودنې، انتحاري بریدونه، وسلوالې غلاوې، سړي تښتونې او هدفي وژنې کېږي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې لا هم دوی د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد ظاهر وایي په پخوانی نظام کې هم امنیتي وضعیت ښه نه و، خو اوس د طالبانو په حکومت کې هم امنیتي اندېښنې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي.
لکه څنګه ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کېږي او امنیت نشته، غلاو کېږي. دې امنیت لپاره چې لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه شي، خلک لږ زر تشویش یې دی نه نه کوي. خو
د بلخ اوسیدونکي منیژه وایي د دوی د تمې خلاف امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
طالبان وایي چې د خلکو امنیت یې ټینګ کړی او امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زموږ اندېښنې په خپل ځای دی او هغه ډول چې خلکو تمه کوله وضعیت داسې نه دی. د خلکو د مال او سر غلاوې ډېرې شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه والی د ستاینې وړ دی. مجاهد لیکلی موږ داسې زمانه لرله چې هیڅوک د خپلو مالونو مالکان نه وو، لوی لارې له رسمي غلو ډکې وې. اوس چې امنیت د هر وخت په نسبت د اطمینان وړ دی، باید له خپلو امنیتي ځواکونو ستاینه وکړو او تر شا یې ودرېږو. خو د ذبیح الله مجاهد د ادعا خلاف ځینې راپورونه وایي چې لا هم په افغانستان کې هدفي وژنې، د سړي تښتونې پیښې او وسلوالې غلاوې کېږي. په تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې د یوه مړي تصویرونه خپاره شوي چې ادعا کېږي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ځانګړو قطعاتو د پخواني پوځي ستار سیرت دی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ستار سیرت وژل کېدل رد کړي دي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان آصف وزیری ویلي چې د دغه ولایت د چمتال ولسوالۍ په جرقلا کلي کې د یوې کورنۍ اووه غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي هم تېره ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې 13 سوداګر او یا د هغوی د کورنۍ غړي په افغانستان کې تښتول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا تېره ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی ځواکونو د خلکو د امنیت د ټینګولو لپاره هڅې کوي او چاته به د امنیتي وضعیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. د یادونې ده چې د نورو ستونزو تر څنګ ډېری افغانان د ناامنیو له وجې هم خپل هیواد پریښی او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبې او شنبې په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15:30 تر 5 بجو پورې اورېدلای سي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویه موسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکوونکو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګار ویلي د طالبانو دغو فشارونو په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر چارو هم ناوړه اغېز کړی او یو شمېر موسسې دې تاړې شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړي چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستي دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي 3 میاشتنی راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو بودجو عملیاتو او د پرسونل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې USAID فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنې شوي خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلي دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو 3 میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاس اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په لسو ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډېر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې د جنوري 13 پورې 12 روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او 50 نورو یې ځینې برخې ځنډولي دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولي دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالي وزارت پرون یکشنبې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون وښود چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي، د لایسنس فیس، مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالی وزارت دغه ادعا له حقیقت لري بولي او هغه په کلکه ردوي او وایي ټولې بشري مرستندوی ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته یې واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغېزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په 13 دسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تقریز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر 4 بجو لازادی رادیو.
آزادی رادیو تا غوغی است.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په اول کې بعد افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر واورو.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د هغه ساړه ژمي په باب لیکنه خپره کړې چې د میلیونونو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. واشنگتن پوسټ په پیل کې د 2.5 کلنې فرزانې یادونه کړې چې کابل کې دوه لونې د ډوډۍ برابرولو لپاره خیر ټولوي او زامن یې په دې سړو ورځو کې له کثافت دانیو د سون لپاره خاص ټولوي. فرزانه وایي هیڅ کله فکر نه کاوه چې داسې ژوند به ولري. خاوند یې بیکاره دی خو د یوې مور په توګه له دې ځوریږي چې خپل ماشومان په دغه سې بدو سړو کې د باندې لیږي ځکه بل چاره نه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه وګړي د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ پر مهال دویم ژمی تیروي چې ګڼ افغانان وایي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پرتله اوس له سخت وضعیت سره مخامخ دي ځکه سږنی ژمی ډیر سوړ او لوږه زیاته ده. د ورځپاڼې په لیکنه سږ کال په ځینو ولایتونو کې هوا تر صفر کښته وي او تر اوسه شاوخوا 180 کسان مړه شوي دي. په لیکنه کې د خوړو نړیوال پروګرام ارقامو ته کتنه سوي چې وایي روان ژمی په افغانستان کې نږدې 60 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي او 6 میلیونه نور د خوړو د نخوندیتوب له استراري وضعیت سره مخامخ دي. ورځپاڼه وایي وروسته له هغې چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه، ګڼو موسسو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه وځنډول. له دې سره په دې ژمي کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغیزمنې سوې. د کاناډا ګلوب اینډ میل ورځپاڼې د پاکستان د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف پر مړینه لیکنه خپره کړې چې پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پر مهال د پاکستان واکمن و. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټیډ پریس اژانس په حواله راغلي چې مشرف د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړ او له 1999 کال څخه تر 2008 کال پورې د پاکستان واکمن و. د هغه واکمنۍ داسې وخت کې وه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې وسوې او په هغو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دخیل ګڼل سوی و چې هغه وخت په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې وه. اسامه بن لادن پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پر لسم کال په 2001 کال کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. کله چې د طالبانو واکمنۍ په 2001 کال کې وپرځول سو، پاکستان په افغانستان کې چې په وچه پوری ایثار دی د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لپاره مهم رول درلود. د ورځپاڼې په لیکنه مشرف په خوا د کوماندو ځواکونو غړی و، داسې وخت د کودتا په نتیجه کې د پاکستان واکمن سو چې ورسره دغه هیواد نور هم په کړکیچ کې راګیر سو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د ازادي رادیو خبرونه کولای شي په د سربېره چې د شپې لخوا په 12 پګنې منځنۍ څپه اوري په لندو څپو هم د ورځې لخوا خبريږي او په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ دغه خبرونه اوریدلای شئ. اوس به ورشو کندهار ته. هلته د پهلوانۍ یا غیږ نیونې سیالۍ شوې دي چې جزئیات یې له صادق رښتینی اورو.
د کندهار ښار په غازی ایوب خان لوبغالي کې د غیژنوینی دغه دوه ورځنی سیالۍ د شنبه په ورځ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د کندهار ترڅنګ د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو او دغه راز له ډیورین کرښې ها غاړي چمن او کوټې څخه د غیژنوینی 300 پهلوانانو ګډون کړی وو. د غیژنوینی لوبغاړي وایي د دې لپاره چې دا لوبه لا پرمختګ وکړي او ژوندۍ وساتل سي باید ځانګړی لوبغالی ورته جوړ سي او پهلوانانو ته هم روزنه ورکول سي.
زنداور پهلوان یم. یو نیم سل خالي پهلوانان د غیژ د زمر د کلب دي او یو نیم سل یا یو سل شپېته دوغنه بد دي د کلب دي. نور خو نه تماشایان په زرها ودي او زمر لوبه ده تقریبا د سلو کال سره زمر د پلارو د نیکه صدا مشته ده مروسه پاته سوی ده.
زما نوم چې دی عبدالرازق پهلوان دی، دې ته د افغانستان او د پاکستان سره پهلوانان غلي دي. موږ خپله د کوټ سره غلي یو.
د غیژنیونی دغه سیالوی ته د کندهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او همداراز د کوټې او چمن سلګونه نندارچان هم راغلي وه. د یادې لوبې مینوال وایي غیژنیونه د یووالي لوبه ده او باید په منظم ډول یې سیالي جوړ سي.
حکومت باید داسې پارکونه ورته جوړ کړي چې خوندور چمنیان ولري او همکاري ورسره وکړي د کلبو کې.
بلخوا د کندهار د سپورټ او بدني روزنې مسؤلان وایي د غیژنیولو سیالیو ته اوس مهال پاملرنه زیاته سوې، خو په تیر وخت کې د نامنویو او نورو ستونزو له امله دا لوبه پیکه سوې وه. د طالبانو د حکومت د کندهار د سپورټ او بدني روزنې ریاست ویان نذیر احمد نوری وایي د دوی د حکومت له راتګ وروسته د دې لوبې لپاره هڅې زیاتې سوي.
دغه غټې سیالۍ لکه دغه چې مو جوړې کړې وې، دغه سیالۍ لا هم په راتلونکي کې د ځوان په کچه جوړوو او په راتلونکي کې د هیواد په کچه دغه غټې سیالۍ جوړوو. د ځایو غوښتنه او په عینومینه کې مو هم ځایونه ورکړي دي او همدغه نړیمو دغه میدانونه هم ورته آماده کړي دي.
غیژنیونه یوه دودیزه او عنعنوي لوبه ده چې تر ډېره د افغانستان په جنوبي سیمو کې مینه وال لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
ازادي راډیو ته غواګاستر لاندې د میورسته بعد تاسو پیغامونه درته خبرو کو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زاد الروب د بلخ ولایت چمتال ولسوالی څخه تاسو سره په تماس کې. موږ د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه غواړو چې د چمتال ولسوالۍ خصوصا د نوښار منطقې ته توجه وکړي، چې زموږ سړکان داسې سوي دي چې یو مریض پیښ شي، موږ مریض سره یو ډاکټر پورې نه شو رسولی، په خاطر د دې چې نه زرنج تلای شي نه موټر تلای شي، چې باران وشي ډېرې ستونزې او مشکلاتو سره موږ مخ یو، باید موږ ته توجه وشي. یعنې د آیاتان که راځي مرادي چې دا منطقه دې وګوري چې داسې یو تکلیفونه او مشکلاتونه را پیښ دي چې دغه فعلاً اوس که موټر ځي پرې خوا باندې هغه ولاړې چې منطقه وچه نسي تلای نسي. وسلام.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام، خدایم کامیاب و سرخوی ولاره. زه یو متقاعد ډګروال یم، نوم یې حیات الله دی. زه دوه کاله کېږي چې د موږ د تقاعد معاش نه دی کړی. موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق ایسیر چي، نور مشکلات سي، لور یو سړی چې سپینګیری شي خو سي مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله مې په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. زه دوه کاله کېږي دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
السلام علیکم، زه د هلمند د سنګین ولسوالۍ سره د سرپاړي په کې یم. زما د امیر المؤمنین څخه او د مولا یعقوب صاحب څخه او د صدر صاحب څخه دا هیله ده چې زما د مایوینې پیسې دې راکړي. دا زموږ ماشینه پاته دي، دا د شپږ میاشتو دغه دې راکړي، او دا د موسسو د کارکوونکو د مشرانو څخه دا هیله ده چې موسسو مشران دې راکړي، خپله دې دوی وګرځوي، خپله دې دغه مور مسکین ولکنه کړي. دا ملکان چې دې خپل قریبان خپل خیر خالص کې ځای دی، خور د غریب په کیسه کې نه دی. زه خپل پر څو مایه به ما تکات ولا کړې چې د لیکو دانه وپی زور می درلو د زور چې می ور وي ساتو ویل ول دانه چې دی دا په ور پسې کا. نو د خدای د پاره موږ نه د بزګری نه د پټګری د هیوی لای نه نو یو باید د زموږ غمې څوک وخوري، د زموږ مایوین ماشین را کی. او سلام په احترام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24
201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کیږي. مخکې لدې چې تاسو ته د خبرونو مهم لنډیز وایم، یادونه کوم چې تر لنډو خبرونو وروسته د ازادي رادیو 15 دقیقې ژوندۍ بحث د نوریاس نوري په کوربتوب پیلېږي. اوس به ورشو لنډو خبرونو ته.